ما يواند زما جواند او لحينو جنه لويو كتاب تند مراس پريخود ارمان كي زواني مرد لويشولي او جواند زما جواند ده هجر نا کردی چې می پسړه باندې تیریږي د زهر له ترخو ډک شولې خوند زما ژوند د لری او د بری په واده کې چې شاهد وم ټوټه ټوټه یو ځای شولې پیوند زما ژوند مننه او شوي سپینې تورې ټولې د تقدیر در باندې تیرې د دوه ژامو تر منځه شولې خوند زما ژوند او درویش دی سل کلن هجر د زړه پزمک تیر کړ د غم او غم سمبول شولې دیورند زما ژوند او کلیم تا گورستان شولې میوند زما ژوند او پتاخ تو تاس کیلو شولې هلمند زما ژوند
په دې ورستو کې د ښاغلي عرفات پردیس د شیرونو یو ټولګه په کابل کې رڼا مطبع چاپ کړې ده چې نوم یې دی توشی نظم در نظر زما ګوتې ستا سنگار. ښاغلی عرفات د دې ټولګې ټول شعرونه په توشی ادبي صنعت کې ویلي دي. توشی لفظي صنعت دی چې اکثرن شاعران د خپل کلام د رنګارنګۍ او د مخاطب د پاملرنې او توجه د جلبولو په خاطر کاروي. ځانګړنه یې دا ده چې شاعر د خپلې خوښې یو نوم یا بله دراز او رمز کلمه په خپل شعر کې داسې ځای په ځای کوي چې د چا نه ورپام کیږي. دا هر باید په منځ پای یا د مصرو په سر کې مطلوب توري راوړي چې که هغه رابیل او په ترتیب سره یو ځای شي د شاعر انتخاب شوې کلمه ورنه جوړیږي. دا صنعت پخوانیو شاعرانو پالل، خو په اوس وخت کې داسې بیلګې ډېرې کمې موندلی شو. دا چې د ښاغلي عرفات څنګه پام راوختی دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکار محمد عدیس پردیس ورسره کړې ده.
دا کوم نوی کتاب چې چاپ شوی دی عنوان یې دی توشی نظم در نظر زما ګوتې ستا سینګار. نو دا اشعار به ما کله ناکله لیکل، توشی اشعار به مې لیکل، او نو ما سره د دې د چاپولو او د دې د نشرولو هوډ نه و چې زه دا چاپ کړم. دا به د کتاب په بڼه باندې او دا به بیا خلک خوښوي، خو هغه خپل دردونه او خپل مشکلات د خپلې ټولنې دا مې دی او نظم په چوکاټ کې سره راټول کړی دی. بیا مې د هغه چا نوم چې هغه ماته ګران و د هماغه نام لاندې دا توشیګانې ما لیکلی دي، او دا کتاب د پښتو په ادب کې نو چې مکمله توشی وي نه ده چاپ شوی، او د ده محتوا چې ده نو ټول وطن دردونه مشکلات غمونه نادو دي، نو چې هغه موږ خپله لیدلي هغه هم په دې کتاب کې سره راټول کړي دي.
تاسو وویلې چې په دې کتاب کې یعنی ټول توشی غزلیات دي، دا راته وایست چې د توشی غزل او د شعر ترمنځ فرق په څه کې ده؟ که لږ ذره د دې د جوړښت په رابطه راته وغږېږي.
توشی اشعارو فرق د نورو اشعارو سره دا دی چې دا په یو فرمول کې ویل کېږي. مثلا زه د افغانستان په نامه باندې توشی لیکم، ده ته باید زه داسې یو موضوع غوره کړم چې دا د افغانستان کلمه کې چې کوم توری راځي دغه که چېرته نو دغه هره مصره موږ د دو لومړنی توري په ترتیب سره یو ځای کو نو دنه د افغانستان کلمه راوځي.
او به خچ پښتنه مم قطه کومه. تاسو ویلې چې مثلا یو نوم مخکې نه په ذهن کې ټاکل کیږي، افغانستان میاد کې بیا ورته دا توشی غزل لیکل کیږي. یو پښتنه دا ده چې دغه خپل شعر د خو یو الهام ده، او بیا چې کله تاسو مخکې نه یو موضوع ټاکئ مثلا یو نوم د افغانستان یارڅ بیا دا لیکئ ډیر سخت نه ده؟
دا نو لکه د یو ماشوم سره چې جګړه کوي، نو ماشوم چې ډیر درته ګران وي نو هغه به د زړه ټوټه وي، هغه به درنه یو څه غواړي چې دا ماته راکړه، نو ته به کوشش کوي چې هغه ته قناعت ورکړي، خشونت نه کار وانخلي، د هغه زړه په لاس راوړي. نو د توشی اشعار لیکل هغه ډیر ستونزمن کار دی په واقعیت سره، چې ما د نورو ادیبانو شاعرانو نه دا اورېدلي چې د هر ښه شعر لیکل عینا لکه یو زیګون دی، خو بیا توشی د هغه نه هم سخت ده.
تاسو چې هر کله وغواړئ توشی غزل لیکلی شئ، او که دام یعنی د نورو اشعارو غوندې یو الهام تاسو ته راځي او بیا یې لیکئ؟
نو زه که هر کله وغواړم، زه کله ناکله خپلو دوستانو ملګرو سره ټوکې کوم، نو چې که چېرته ما زندان ته ولیږئ او زه په یو تیاره او یوازې کوټه کې ناست یم، نو زه د میاشت یو کتاب درته لیکلی شم، او زه توشی اشعار لیکلی شم، او داسې ورځ راغلی ده چې ما دوه درې هم لیکلی دي. بل د الهام موضوع تاسو یاده کړه، نو هغه یو عمومي دغه
یو بله موضوع چې غوښتلم هم دا پوښتنه درنه وکړم، چې بعضې توشی غزلیات داسې وي چې دا لومړي توري سره راټول کې بیا یو نوم ترې راوځي. بعضې داسې توشی غزل هم شته دي چې یعنی د هر بیت مثلا د هر بیت هغه اول توری چې راواخلي، یعنی هدف مې دا ده چې په عمودي شکل په افقي شکل چې داسې سره ټول شي د هغې نه یو نوم راوځي. د دغه فرمول دی کې په دا کتاب چې نوی چاپ شوی داسې توشی غزلیات شته دي که دغه جوړښت باندې راته لګو؟
او په ده کې په ډول ډول فرمولو کې توشیحات شته، یعنی دا مکمل غزل نه دی، په ده کې قصیدې هم شته دي، په ده کې غزل هم شته، او په ده کې مثنوي هم شته.
ډېر زیاته مننه کوم د لابر یو په هیله.
مننه تاسو نه، ډېر زیاته مننه. کور مو ودان.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
یو د متلونو خپل کیسې وي چې متل ورنه بوټي د لوي، بل له متلونو ورسته په متلونو پوری تړل شوی کیسې دي چې خلک ور پوری جوړوي. ځینې وخت تصادف هم داسې کیسو ته زمینه مساعده وي. په دې نقل کې چې اوسې واګمه جبار خیل ولی کیسه په تصادف ولاړه ده.
چې څه کری هغه برې بي. دیوی مور کې یو زوی مسافر شو. مور یې ورته پریشانه وه، دعاګانې یې کولې چې خدای یې په خیر راستون کړي، او هره ورځ یې یوه ډوډۍ تر کړکۍ د باندې ایښوده چې که څوک بې وزله لاروی وخوري او دعا ورته وکړي. یوه بملا کوب سپین ګیری بهر مازیګر دغه ټوټه یې راواخیسته، او وبه یې ویل چې څه کری هغه برې بي. د مسافر زلمی مور په اوله کې یو څه حوصله ورته وکړه، خو ورو ورو د سپین ګیری خبرې بې حوصلې کړه. له ځان سره یې وویل د هېدو دعا په ځای متلونه راته تېروي او اخطارونه راکوي. یوه ورځ چې د سپین ګیری متل ډېره په قهر کړې وه، په ډوډۍ کې یې زهر ګډ کړل، او زهر جنا ډوډۍ یې د کړکۍ مخې ته کېښوده. خو سپین ګیری لا نه و را رسېدلی چې پښېمانه شوه، لرې یې کړه. د هغې په ځای یې روغه ډوډۍ کېښوده. سپین ګیری راغی، روغه ډوډۍ یې واخیسته او خپل متل یې تېر کړ. په هغه ماسخوتن ناڅابه د ښځې د کور دروازه وډبېده. دا چې ور ووته، ګوري مسافر زوی ولاړ دی. زوی د وچ لرګي غوندې وچ کلک شوی و. مور ته یې وویل په لاره کې مې څه خواړه ونه موندل، او چې کور ته لږ را نږدې شوم د لوږې له لاسه له حرکته ولوېدم. خو خدای رحم راباندې وکړ، یو په ملا کوب سپین ګیری راباندې پیښ شو. ډوډۍ یې راکړه، او له هغې سره مې په پښو کې حرکت پیدا شو، ګینې مړ به وم. مور ته د بوډا متل ور یاد شو. زوی ته یې وویل سپین ګیری څه رنګ سړی و. زوی ورته وویل د ماښام په تیاره کې مې رنګ ته پام نه شول، خو ملا یې کوپه وه. ویل یې چې هر مازیګر دغه ډوډۍ د یوه کور له کړکۍ څخه راوړم، او په همدې نس مړه وم. خو نن شپه خیر دی، وږی به څملم چې مقصد ته ژوندی پاتې شي.
د ثور د میاشتې دریمه نیټه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. په کابل کې له شپږو کلونو راهیسې هر کال په همدې ورځ د زری کړکۍ اکاډمي هغو کتابونو ته چې په تیر کال کې چاپ شوي وي او د دې اکاډمي غړو انتخاب او ارزولي وي جایزې ورکوي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، د زری کړکۍ جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی د زری کړکۍ د جایزې او معیارونو په باره کې خبرې وکړې. نور حال زموږ همکار محمد عدیز پردیس را کوي.
د اپریل درويشتمه نیټه د کتاب نړیوال ورځ هر کال د افغانستان په شمول په غنو هیوادونو کې لمانځنه کیږي. په افغانستان کې لڅو کلونو راهیسې پر رسمي غونډو سربیره کتاب چاپونکي او کتاب پلورونکي د کتابونو ننداري هم جوړوي. همداراز له تیرو شپږو کلونو راهیسې په کابل کې د زری کړکی اکاډمي او شمیر لیکوالو ته جایزې هم ورکوي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د زری کړکی د جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلي خبرې وکړې او دی جایزی زنگرنی بیان کردی.
در لسوش پر نویم کال د کتاب د نړیوال ورځ د لمانځنې محفل ته او د زری کړکی د جایزی د توزیع پغم محفل ته خراغلاست. د کتاب نړیوال ورځ د تاسو ټولو ته مبارک وي. زری کړکی جایزه شپږ کاله مخکې مونږ پیل کړله او هدف دا و چې داسې یوه جایزه په افغانستان کې چې که امکانات کمی مگر د هغه چا د خوانه چې د کتاب سره سروکار لري، د کتاب سره مینه لري، هغه چا ته ورکړ شي چې کتاب لیکي. په افغانستان کې جایزې ورکول کیږي د حکومت د خوانه، د فرهنګ وزارت هم هر کال ادبي جایزې ورکوي، کله کله انجوګان هم په مختې ډول باندې یو جایزه نیمه خو دې خو ورکوي، هغه هم کله یو کلنی. زمون هدف دا و چې یو وړوکی جایزه، مطلق افغانی جایزه او د داس چا د خوانه ورکړل شي چې په دې ټولنه کې د کتاب د نقد سره سروکار لري. نو څو کسه دوستان سره یو ځای شو، داسې کسان چې ځان ته نقد وایي په همدې نامه په ټولنه کې پیژندل شوي دي او زمونږ ادعا دا ده چې د سلیم زو خوندان دي. دوی کتابونه ګوري هر کال او پرته له دې چې د ژبې په باره کې فکر وکړو، پرته له دې چې د موضوع په باره کې فکر وکړو، هغه کتابونه چې موږ ته د کال غوره کتابونه ښکاره شوي دي هغوی ته جایزه ورکوو. د جایزې مبلغ ډیر کم دی، 15,000 افغانۍ دي، مګر دا هم قصدن دا کار شوی دی. د دې جایزې ارزښت باید د دې مادیاتو کې نه وي. په اروپا کې دا مثال زه ډیر یادوم، د ګونکور جایزه تر څو کاله مخکې پورې 10 فرانک وه، بیا چې پیسې بدلې شو د 10 فرانک کو نه 10 یورو ته واوښتله. مګر داسې یوه جایزه ده چې د فرانسې ټول لیکوال په خوب کې هماغه جایزه ګوري.
د زری کړکی جایزه د کوم معیارونو له مخې ورکول کیږي؟ یو ځل بیا ښاغلی منلی،
د زری کړکی دپاره 15 عمده ارزښتونه دي چې په نظر کې نیول کیږي. اول ارزښت د هنروری او هنرپروری ارزښت. هغه آثار چې مونږ دلته جایزه ورکوو باید یو هنری ارزښت ولري. او هنر نه د ژبې تابع دی، نه د سرحد تابع دی، نه د وطن تابع دی، نه د رنګ تابع دی، نه د مذهب تابع دی. هنر هنر دی او په ټوله دنیا کې هنر دی. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیسو انسانیت دی، او د انسانیت په طبعاتو کې د بیان ازادي او د فکر ازادي ده. هغه آثار چې مونږ دلته جایزه ورکوو په یو شکل نه یو شکل باید چې د انسان او د انسانیت د لارې مشال ووسی. دریم ارزښت ژبې ته درناوی دی. هر هغه څوک چې په افغانستان کې کتاب لیکي، کتاب په ژبه لیکل کیږي، ژبه خپل معیارونه لري، خپل اساسات لري، خپل اصول لري. که چیرې د لیکلو ژبه په ښه ژبه نه وي نو طبعا هغه ښه اثر نشي بلل کېدلی. څلورم مهم اصل د افغانی ادبیاتو ته د یو نوي څه راوړل دي، د یو نوي فکر راوړل دي. یو څه باید ولري، دا کېدای شي چې نوی فکر واوسي، کېدای شي چې نوي مواد واوسي د ترجمې د لارې، او کېدای شي چې یوه نوې لار واوسي. ته دې ارزښتونو تر څنګ وروستی ارزښت د ملي یووالي ارزښت دی چې مونږه کوشش کړی چې هغه کتابونو ته جایزه ورکړو چې په یو ډول نه یو ډول مونږ سره یو ځای کوي. هغه کتابونه چې مونږ سره بیلوي په دې ځای کې ځای نه لري. نو زمونږ د انتخاب سره کېدای شي څوک موافق اوسي، کېدای شي څوک سره مخالف اوسي. نو کېدای شي څوک راسره مخالفت کوي، هیڅ مشکل نشته. مونږ د خپل نظر نه دفاع کوو، مګر مونږ زمونږ نظر په دې معنی نه ده چې دا وروستی نظر دی او هغه کتابونه چې مونږ غوره کړي هغه ښه کتابونه دي، نور کتابونه ښه نه دي. نور کتابونه به هم ډېر ښه وي، مونږ دغه غوره کړي دي.
د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر د جوایزو دو ضروري وباله او د اطلاعات او کلتور وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د وزارت په چوکاټ کې د ادبي جوایزو پروسه چې له څو کلونو راهیسې ځنډیدلې بیرته د نوي معیارونو پر رڼا کې پیل کړي.
کتاب جایزه زما په خیال ضروري شی دی، یو ضروري دود دی، ټولنه ورته اړتیا لري. مخکې استاد منلې وویل د فرانسې د کنکور د جایزې وویل چې اوس نه ښه دی، اوس په مادي لحاظ باندې صرف لاسی رو ورکی او نن می وارد لوی فرانسه غواړي چې د یورو له سیستم ووځي، نو بیرته به مادي هغه اندازه به نوره هم کمه سي، لیکن معنوي ارزش لري او طبعا انسان معنوي حمایت ته هم ضرورت لري. خو جایزه هغه وخت معنوي اهمیت پیدا کولی سي چې د مشخصو دقیقو معیارونو له مخې ورکړی سي. زری کړکی تر ډیره حده دغه معیارونه پوره کړي دي او د وخت په تیریدو سره به د دې اهمیت نور هم زیات سي. دلته جناب استاد باوری سرپرست وزیر تشریف لري، زما په نظر اطلاعات و کلتور وزارت دې هم دغو جوایزو ته پام وکړي، احیا دي کې په واقعي معنی په دې تیرو 15 کلونو کې راقل چې ځینې خبر هم هیڅ معیار نه و پکې. البته دا د هغه ګناه نه وه د وزارت په مجموع کې مشکلات و. خو داسې یو طریقه باید پیدا کړو چې یو کتاب چې اول جایزه اخلي هغه واقعا په افغانستان کې اول کتاب وي. د ما په خیال سرپرست وزیر صاحب تشریف لري، تاسو هم تاکید پرې وکړئ، په دې خبره دې غور وکړئ او کومک کېدای سي موږ به ټول ورسره کومک وکړو چې د کتاب جایزه په دولت لخوا د اطلاعات و کلتور لخوا په واقعي معنا احیا سي. هغه مقدار دې هم ډیر سي، دومره یو مقدار دي چې حداقل د لیکوال خود یو کال گزاره پرې وسي، دا دومره پیسې په دې مملکت کې مصرفي شي د لیکوال لپاره دې دا کار وسي. البته دغه د کتاب د جایزې د ورکولو معیارونه دي هم له سره تعریف سي او دقیق معیارونه دې ورته جوړ سي. او که چیرې بیکاره کتاب ته جایزه ورکول کیږي فقط که دا فرهنګ نور هم ختمي.
پوهان محمد رسول باوري د کتاب د نړیوال ورځ لمانځل له څو اړخونو ګټورو بلل او د ادبي جوایزو د ورکړې په باره کې د وزارت د تیاریو یادونه وکړه.
د نړیوال ورځ ده، البته موږ ملي ورځ هم لرو چې د څور میاشت په جریان کې ده، موږ به د خیر سره په هغه ورځ در ورځ منځو او په پام کې مو ده چې د کتابتونو یو نندارتون جوړ کړو. زه ډېر ورته خوشحاله یم چې دا ورځ منځل کېږي. په درې دلیل ورته خوشحاله یم. یو دلیل دا دی چې د دې ورځې لمانځنه د دې لامل ګرځي چې خلک وهڅول سي مطالعې ته، کتاب لوستلو ته. دوهمه برخه هم لري، د دې ورځې لمانځل به د دې سبب هم سي چې هغه کسان چې په ذهن کې څه لري او د قلم توان لري هغه به لیکلو ته وهڅول سي. او درېیمه برخه په دې لمانځنه کې دا ګټه پرته ده چې د چاپ او تکثیر خبره به یې مطرح سي، نو د کتاب د خپرولو انګیزه به هم سي. یو دوی خبرې د وزارت د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري ته حواله سولې او هغه دا چې باید د معیار مطابق خلکو ته جایزه ورکول سي او هغه وارزول سي. غزنفر صاحب دا خبره چې چا ته کوم معیار په فکر کې مطرح دی او د هغه معیار پر بنسټ کتاب ارزي، دا خو مثلا تفاوت کوي. خو که مشخص شي چې مثلا په دې کټګوري کې کم کتاب ښه دی، تخلیقي اثارو کې کم کتاب ښه دی، په تخنیکي اثارو کې کم کتاب ښه دی، تاریخی اثارو کې کوم کتاب شری، کله دا چې کټګوري پر بنسټ باندې وسی، نو زه فکر کوم کاغه مسلکی کسان بیا هغه برخې ته ورسی د هغه ارزونه وکي، هغه به زیاته تیروتنه نه لري. موږ د خیره هم دا اوس پر دې کار کوو چې په مختلفو برخو کې جوایز چې د څو دوه درې کاله لکه نو ورکول سوی، موږ اوس بیا د سره پلان دا دی د خیره سره چې اعلان به وکړو د خیره چې د اتویشتم د اسد ته چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده او پخوا به هم په همدې ورځ دا جوایز ویشل کېدل، زموږ به هڅه دا وي د خیره چې تر دغه ورځې پورې په کم تر کمه په دولسو برخو کې چې زموږ سره اوس شته، په هغو برخو کې به مخکښانو ته او هغه کسانو ته چې مستحق وګڼل سي موږ به هغوی ته جوایز ورکړو. جوایز به دومره نه وي چې کال دې ګزاره په وشي، میاشتې گزاره په وسی، بس یادو به موږ او ژوند دی.
د وزاري کړکی د اکاډمي غړي استاد لمګل سحر د هغو لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په پښتو برخه کې د زري کړکی د سکل جایزې ګټلې وي او د ناکار یعنی نه پر ناولې لنډې خبرې وکړه.
د زري کړکی اکاډمي آهسته آهسته د خاطر روان ده چې د معیار په لو باندې ما کال په کال باندې کوم کتابونه چې جایزې ورکړي دي هر کال شسمې دي تغیر یې کړی ده. البته ما خپل وړاندیزونه لرل استاد منلي ته چې واده یې کړی چې په راتلونکو کلونو کې به هغه په پام کې نیول کېږي، ځکه چې ډېر کتابونه داسې دي چې موږ نه یې ځینې خبر کاندید شوي نه یې. هم باید کاندید شوي کتابونه چې لیکوال یې خپله کاندید کړي هغه کتابونه موږ خپله ټول په دقت سره وخت ورته ولرو ویګورو، او هم هغه لیکوال چې کاندید کړی نه وي کتابونه یې که سړی وګوري نو سبې سس کال ډیر شو لیکوالو ته او شو کتابونو ته جایزه ورکړل شوې دي په پښتو برخه کې چې زه په جریان کې يم دی استاد لطیف بهان کتاب انا کامینا ژباړه د یو کتاب ورکړل شوې ده د ډاکټر صاحب درمل کتاب شیرستان ته چې نوې کتاب د سر کال چاپ شوی ده او د ادب تیوري په برخه کې د قصن شیر پرنن برخه کې یو ډیر غنیمت کتاب ده دیتا او همدا ډول دی نوی آزاد کتاب ته لنډه خبرې به وکړم یوازې د استاد لطیف بهان په کتاب باندې د بهان صاحب کار مجموع کې او همدا کتاب یې څو ځانګړنې لري چې د ستایلو وړ دي د تقدیر وړ دي او ځکه هم دغه اکاډمي ورته ارزښت ورکړی ده د استاد بهان کار هم د کمیت له مخې ډیر عالی ده او هم په دې برخه کې چې دا مستقیمه له روسي نه ژباړه شوی ده موږ زیاتره کتابونه له خپلو نږدې ژبو څخه ژباړو یا له اردو یا له ایراني فارسي څخه استاد بهان دغه کتاب او تر دغه وراخوا نور دي تولستوی او شاهکارونه او نور کتابونه مستقیمه د غزبې نه ژباړلې دي او دا کتاب چې دلته ورته جایزه ورکړل شوې ده انا کارنینه 1500 مخه د فلکم دواړه جلد دی دا هم له جنګ او صلح وروسته په نړیوالو شاهکارونو کې راځي ډیر مهم شاهکار ده او موږ متاسفانه تاسو په دې چا د زحمت نو غلې دا کتاب ژباړي او سس کال دا کتاب چاپ شو دی استاد بهان د استاد په دې کتاب باندې په دې ژباړه باندې په نور ژباړه باندې لیکنه وکړه دي او د دې ډیر زیات تقدیر ولده چې پاینده کې هم باید تقدیر شي وستایل شي مننه
د زری کړکی د اکاډمۍ بل غړي خاغلی مجیب مهرداد د هغو لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په فارسی برخه کې د زری کړکی سګنی جایزه ګټلې وي
ما برای جلوگیری از فروپاشی شیرازی اجتماعی ما داریم سه تا مسئله است ادبیات ورزش و موسیقی و تنها امکانایی است که ما برای ازی که اینمی جامعه را نگاه بکنیم و از فروپاشی بیشتر شیرازی اجتماعی جلوگیری بکنیم داریم و مخاطرم است که ما از روزی که کلک زرین ایجاد شده در کنار استاد منلی بودیم و تاله هستیم و در آینده هم خواهیم بود ما هم در بخش هیئت داورای بخش فارسی یک دو تا شاعر و یک نویسنده را که در سال گذشته احساس کردیم که کارشان مؤثر بوده و چشمگیر بوده انتخاب کردیم قطره مانده به دریا شدن هم مجموعه غزلی از بانو حمیده میرزاد است که من شما آمده باشن این روز خدا کنه ما در غیابشان درباره کتابشان گپ زدیم و یک کتاب شعر آزاد است از آقای امیر مروج به نام آخرین و کتاب از سایه روشنها مجموعه مقاله های در زمینه نقد ادبی از آقای علی پیام است ما همین کتاب ها را انتخاب کردیم با عنوان کتاب‌های برجسته که در سال گذشته در زبان فارسی در افغانستان تولید شده و با امید از این که ادبیات و فرهنگی‌های ما نقطه وصل مردم ما باشند
استاد بهان د زری کړکی د اکاډمۍ له مشرتابه همکارانو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې ځوانان هم داسې بنسټونه جوړ کړي
بارسنه تر مخه ټول سلام ټول تر کله په کارونو کې چې ما کړی البته په جګړه او سوله کې یو بودا جنرال دی دا مشر بالکونسکی نومیږي هغه خپل لور خپل کور کې روزی درس ورکوي لور کتاب سره ډیره زیاته مینه لري خو د ټول ته امر کړی چې پوسترسان کله کتاب راوړي باید دای وګوري ځکه دای نه غواړي چې لور په افراطی مذهبي کتابونه اخته شي او په بل کتاب کې انا کرین نه کې خپل انا د کتابونو ډیره لیواله ده او هر نوی کتاب سه راوزی را غواری اقا ولولی دامی دی کتاب دی ورزی پناسبت دی ورزی تو بیار تاس طول تن بارکی وای زی لخاقلی منلی او دسر نور و همکاران را دیر منن کوم چه دی دغسی او بنسرت بنسرتی ای خیده چه لاقل دی جنو آثارو یادو نکی خو اصلی خبر اپده که چه دی وطن که به سبب شوق هنرهاست در این به هنری زخ خپل کتابونه کلیکم او کیش باړم اوله د لطیف بهان د پاره کوم د خپل زړه لپاره کوم ایس داخله نه لرم چې ماته به څوک په دې کې رتبه راکړي ماته به څوک ډال راکړي ماته به څوک اجازه نه راکړي په آلمانی ژبه کې چې د انا کارینینا ورسته ژباړه شوی ده په روسه کې د هغې جایزه ډیره هم مادي هم معنوي ډیره لوړه ده دلته به یادونه نکو سره لغه چې ترغنه مخ کې هم شل واردا کتاب شپړل شوی دی آلمانی ژبه نو کدا سی وشي چې دا دوستان دا فرهنګیان خپل ځین بنسټونه جوړ کړي او لاقل دغه کتابونو چاپولو ته لار واره کړي ډیره بخښي تاسو ټول نه مننه
یگانو یگانا یگانا کروتا دو خوشحال کی یگانو یگانا